یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې په کابل کې د امریکا شارزافیر وایي د اوربند په اړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیر کمیدو په اړه دوی له افغان حکومت سره ورته نظر لري. ښاغلي ویلسن دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. دا مو د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ناتو د وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی به چې د یو دولتي پلاوي ورسره په دې سفر کې ملګری دی د مونشن د شپږپنځوسم امنیتی کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډه ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتی کانفرنس کې به چې سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1500 چارواکي ګډون کوي. په همدې حال کې د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کی بیلی هاچسون ازادي راډیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
دا وی موږ هیله من یو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارزافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د وی افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو. خو پښتنه دلته چې څنګه ورته رسیدو موږ دې پایلې تر رسیدلو چې اوربند تر رسیدو یو لار د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې د غرض د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او یو ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان سټایل چې د هند د ممبئی شهر د خونړیو حمله مشکوک تر هغه په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمه پرون چهارشنبه د لشکر طیب سختری زیډل مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند او 10000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کې جنګتي جرمه محکوم کړ. محکمه بل تورن د سعید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا ووروله. د سعید مدافع وکیل عمران ګیل د فرانسې خبري اژانس وویل چې موکله له یوې ممنوعه تورېستي ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوړي ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دی چې د حافظ سعید او دغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغه ویلي دغه اقدام بلدي سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکر طیبه سختری ځډله د تر سره کړی جرم په خاطر مسؤل وبلل سي او د پاکستان لپاره هم دا معنی ولري چې دا هیواد د تروریزم د مالی تمویل په وړاندې په مبارزه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کوي. سید د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو او د یو مناسبي سازمان لپاره د مرستو پر راټولولو تورن سو. هغه ویلي کوم جرم نه دی ترسره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال په یو ټویټ کې د سید د نیول کېدو هرکلی کړی او ویلي و چې لس کلونو پلټنې وروسته بلاخره هغه کس چې د ممبۍ د تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په پاکستان کې ونیول سو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته لاغه رای ورکولو ډډه وکړه چې پر متن یې اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن یې برېټانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب سو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید او شرط پرته پر یو دوامدار اوربند ټینګار سربېره په دې هیواد کې د بهرنیو اجیرو جنګجالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې وه چې په متن کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرني ترهګر وسلوال ولیکل سي. مسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتان تورن کړي چې د روسیې پوځي ټیکداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا شر ظافر وای اوربند ته رسیدو ویل اراده ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري. پر دې موضوع به ریپورت ولرو او د خغلی ویلسن د ځانګړي مرکه مهم ټکي به در سره شریک کو. دا به هم واوري چې په سریفول کې په مخدره توکو د رګ د خزو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه شته. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایل چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهی پر بند محکوم کړ. په دې اړه چې محکمې په حافظ سعید سو حکم کړی دی جزئیات به در سره شریکو. اقتصادي خبرونه هم دروو او که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نو موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا شر ظافر وای اوربند ته رسیدو ویل اراده ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله ویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې ځانګړي مرکه کې د غشان د افغان ټاکنو په اړه خبرې وکړې. ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیز ستونزې هوارې کړي. په اړه رحمت الله افغان رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې شوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسیدو یو لاره ده تاوتریخوالي راکمولی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربن غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند د رسیدو یو لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسیدو یو لاره ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتي اوربند ته لارې هوارسي. دا په داس حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دا دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي. خدای وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازه‌ګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالي په کوم اندازه راکمیږي، راس ویلسن:
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم، داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې تر څنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر شای ټاکنې دي. خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو روانې ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورېز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طبيب خو وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته رسیدو په هدف د بشپړ چمتووالي او سیلابونو د راوتلو د مخنیوي خبره کوي. دا بمباری چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان سټایل چي د هند بمبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهي پر بند محکوم کړي. همدارنګا د مخکخو خزو غونیس پروګرام او یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. رحمت الله افغانی تروري:
په ننګرهار کې په 115 جره بزمکه کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د چرګانو د روزنې، د چرګوړو د تولید او چرګانو ته د خوراکي توکو د تولید فارم جوړ شوی. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دا فارم د خصوصي شرکت له لوري جوړ شوی چې په هر میاشت کې شپږ لکه ورځنی چرګوړي تولیدوي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې له دې سره په خوا کې په دغه فارم کې داسې ماشینونه ځای پر ځای شوي چې په یو ساعت کې 15 ټنه د چرګانو د خوراکي توکو د تولید ظرفیت لري. د چرواکو په وینا دا فارم د اوړي او ژمي په موسم کې 10 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کوي او شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په تخار ولایت کې په 900 جره بزمکه کې انجه کرل سوې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال به 60 هکتار نور انجه هم وکرل سي چې ورسره به دغه کښت 860 هکتارو ته الوړ سي. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس د محل په تخار ولایت کې زرګونه بزګران د انجه په کښت او کار باندې مصرف دي، او په دغه ولایت کې د انجه د پالنې 8 ټولنې جوړې شوې چې د دغه طبي بوټي د کار په پراختیا او تولید کې ځانګړی رول درلود. په 2015 میلادي کال کې د جی آی زید موسسې له لوري په تخار ولایت کې د انجه د دول پیل سول. د انجه یو کیلو باید له 100 تر 150 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. روان کال بزګرانو په دغه ولایت کې شپږ میټریک ټنه انجه تولید کړي چې ټولیزه به یې 1,50,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ 99 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 495 افغانۍ.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو پاکستان سټایل چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک ترایي په بند محکوم کړي. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون د لشکر طیبه سختریزي ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالي تمویل په دوو قضیو کې مجرم وپېژند. د مشال راډیو خبریال او همکار احمد شاه اعظمي را سره دی په سټوډیو کې. اعظمي صاحب، لومړی خو مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی.
دی حافظ سعید پاړه راته وایا او دا راته وایا چې څنګه بل اخر پاکستان حکومت لوګدی مودی ورسته یا محکمه دې محکوم ک
مننه حافظ سعید باندې خلمړی تور لکه تاسو چې یاد کړئ د لشکر طیبه تر هغری ډلی بنسټګرو او په 2005 کال کې د هند په ممبئی شهر کې پر تاج محل نومي یو هوټل باندې برید وسوچ پاغه کې د ځینو امریکایانو په ګډون یو سل شپېته کسان وژل سی وو او دوی تور پر دغه تر هغری ډلی پورې کې کڅ هم د له دغه تورن څخه انکاری وو خو دغه تر هغری ډله باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت په 2002 کال کې بندیز لګولې وو بیا د جماعت داوا په نامه باندې یو بل ډله جوړ کړله خو پر دې دا تور چې ماغه فعالیتونه کوي پیسې راټولوي او دا غوړسته بیا پاکستان تیر کال دغه ډله تر بندیز لاندې وګرځول بیا د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه یو بل ډله پرانستله هغه هم د خیراتونه راټولول او په دغه نامه پیسې راټولولې خو د امریکا د فشار لکه بل یو خبره ده او بل خبره ده پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال اداره چې اف اي ټي اف ورته ویل کیږي د هغه په خړ لیست کې دی نو د دې ادارې راتلونکي غونډه د فبروري پر 14 یعنی درې ورځې وروسته پیلېږي چې دا به یو هفته دوام ولري نو دا د یو ډول پیغام ورکوي دغه د نا قانون پیسو د څار نړیوال ادارې ته چې تاسو موږ ته کوم سپارښتنه راکړې دي هغه پاکستان ته تقریبا 20 سپارښتنه ورکړې دي چې تاسو به پر دا 20 نکاتو باندې کار کوي کوم دغه نکات پر کړل بیا موږ تاسو د خړ لیست څخه باسو کني تاسو تور لیست ته چو نو دوی یو ډول پیغام ورکړي چې حافظ سعید موږ دا د سزا واوروله او حافظ سعید ته د ترهګری د تمویل په تور سزا نه داورولي حافظ سعید په دوو قضیو کې ته محکمه سوي دی او هغه ته 15 کال سزا ورکول سوي دی چې مجموعي سزا د یو لس کال جوړی یو دا چې د یوې ترهګری ډلې برخه دی او دوهم سزا د په دې تور کول سوي دی چې د غیر قانوني جایداد لري خو محکمه د ترهګری د تمویل په برخه کې بری کړی دی یعنی خوش کړی دی نو دا یو ډول پیغام ورکی د راتلونکو غونډه ته د اف ای ټی اف چې دوی چې کوم نکات ورکول سوي دی پر هغه باندې عمل کوي او دوهم امریکا ته دا پیغام ورکړي چې تاسو چې موږ ته کوم سپارښتنه لري یا د نړیوالې ترګری د تمویل پر ضد مبارزې په برخه کې موږ هغه عمل کوو
حافظ سید د سیخکاری چې د نن په پاکستان کې په ادارو کې پیاوړی ملاتړ لري همکاري لري ځکه پر لپسې دی نیول کیږي خوشکیږي ټول نړۍ دی نیول کیدو غوښتنه کوي د پاکستان کې تر سمو د مخ کې پورې آزاد ګرځیده دا راته وایي چې دغه وسنی محکمې کوم پریکړه چې کړې دا باغه کسان لکه هندستان اگر چې امریکا خو یو څه پاکستان سټایل دا ومدارنګ تاسو چې دغه دی پیسو مسلې ته اشاره وکړه دا خلک به قانې کړی دغه سزا چې دوی ورکړي او دغه نیونه
ځکه حافظ سعید تر دې وړاندې په خپل کور کې یو ډول نظر بند و یعنی دی خو په زندان کې نو خو نظر بند څو کلونه خو د د فعالیتونه روان و یعنی د دغه تنظیم دی د جماعت داوا په نامه باندې او د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه باندې در تیر کال پورې دغه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړی او هند او امریکا په وار وار دا غوښتنه کول او حتی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې کله د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول یعنی او میاشت وړاندې هغه د دې هرکلی وکړي چې بل اخر لس کال ورسته حافظ سعید چې هغه په ترګری باندې تورن دی د دې دی ونیول سو نو هند پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح دی د تبه جزا ورکړل سي خو د پاکستان ورته ویل چې دی په محکمه کې دغه قضیه روانه کړې ده او دی داسې ثبوت نه باندې لري خو وسې هم دی په دغه جرم باندې نه دی محکوم کړی او دته دغه 15 کال سزا ورولې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د غیر قانوني جایداد لرلو یا د ترګری ډلې د برخې ګرځېدو او دغه سزا په مجموعي توګه یو لس کال ده خو په یو واري بده سزا ورکول کیږي معنا دا چې دی به یوازې 15 کال په بند کې تیری د دې سره یو بل قسم دی نو د هند امریکا خیر کلی کړی دی خو د هند هغه اوسمندیشنه لري هغه په دې باندې خوشاله نه دی هغه دا وایي چې د چې کوم جرم کړی دی دا سزا پر د باندې ډیره لږه
ډیره زیاته مننه کو احمد شاه زمي و چې د پاکستان د وی محکمې له خوا د لشکر طیبه سقطری زړلې مشر حافظ سعید ته د یو لسکلو د بند د سزا او رول پاړه هم دارنګ دا چې امریکا د دې لقبل پاکستان سټایل په دې اړه سره معلومات شریکول کور مودن
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټ از وان اف دی
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
میر ما
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په سرپل کې پر مخدره توکو دروغ د خوځو د شمیر زیاتوالي اندېښنې زیات کړي. د سرپل ولایت شورا غړي وایي چې د ولایت کې د نارینه او ترڅنګ په نشئی توکو د خوځو د رېګدې کېدو شمیر زیات شوی. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زین نور تفصیل راکړي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې په مخدراتو کو ډیرو د خزو د شمیر لازیاتوالي اندښنه لري. د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سرپل کې شته نامنۍ مخدراتو کو ته په اسانه توګه لاسرسي او په کورنیو کې د فقر شتون هغه څه دي چې په دغه ولایت کې پر مخدراتو کو ډیرو د خزو شمیر زیات کړای دی. د سره لدی چې په دې اړه کره شمیر نه پډاګه کوي، خو د مخدراتو کو د خرڅلاو او قاچاق د مخنیوي په برخه کې سیمه ییز حکومت ګرام بولي. څاغه سیمه چې د مخالفینو په واقع کې دي او که څه هم هغه سیمه چې د دولت په واقع کې دي، دلته ډیر شمیر کسان په مخدره توکو روږد دي. متاسفانه دلته هیڅ پام نشته او د مخنیوي لپاره کومه برنامه نه ده عملي شوې د دولت له لوري. خغلی مجاهد زاده په سرپل کې د معتادینو لپاره د درملنې د متعددو روغتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي چې باید د مخدره توکو د آزاد خرڅلاوي مخه هم ونیول شي. پام ته حال کې د سرپل د کوزو چارو ریاست مشر نبیله حبیبي وایي په دغه ولایت کې شمیر خزه په مخدره توکو رو دي، خو شمیر یې نسبت نارینه و ته کم دی. هغه وویل چې په مخدره توکو د خزو د روغ دي کېدو اساسي لامل د کورنۍ غړو لپاره د کار زمینې نشتون دی او ډیری وخت هتا مور او پلار خپل ماشومان ستونزمنو کارونو ته اړ کوي ترڅو د دوی لپاره د مخدره توکو د مصرف پیسې تامین کړي. بیکاری د نامنۍ سبب دی او نامنۍ هم سبب شوی چې ډیری ښځې او نارینه کسان په مخدره توکو رو دي شي، خو په سرپل کې د ښځو شمیر نسبت نارینه و ته کم دی. د سرپل د امنیت قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې دغه ولایت کې لسګونه زره کسان په مخدره توکو رو دي شوی دي، خو د مخدره توکو د قاچاق خرڅلاوي او مصرف په برخه کې مختلف برنامه په پام کې نیولي چې په تطبیق سره به پر مخدره توکو د رو دي کسانو شمیر کم شي. د وویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. هغه کسان چې په مخدره توکو رو دي واقعا شمیر ډیر زیات دی. سره له دې چې موږ هڅې پیل کړې دي او 315 کیلوګرام مخدره توکي مو نیولې دي او وشتنه نور مو هم عدلي او قضایي قانون ته سپارلې دي. یو واځي سرپل نه دی چې بیکاری نامنه یو د مخدره توکو قاچاق لاسره یو کړی او په دغه ولایت کې په مخدره توکو د رو د خزو شمیر زیات کړي، خو په بلخ چوچانه فاریاب کې هم په مخدره توکو د خزو او نارینه و د رو تی کې دوه ترڅنګ ډیر شمیر ماشومان هم روغ دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
اخوا د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ایزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د لمنځتلو په حال کې دي. په اړه اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
په کندوز ولایت کې د سیمه ایزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزالو ولسوالیو اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو، خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلک په دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشتارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي آینده کې به وکولی شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کېږي. د نوموړي ولایت قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ایواز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو هلته به حقیقت تاسو ته ښکاره شي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی، څومره درختې پکې ولاړې دي، ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه نه چپه کیږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییز زورواکو د دولتي زمکو د غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنګلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعهزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبیعي زنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به یې د طبیعي زنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه به نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
که څه هم د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه دوه دفعه خود مهر
کړي. تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لوري هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلابونه یوړې، هیڅ سایت نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلابونو دراوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شره اقدام
جدي بریم نه شو.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکو سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولی خوای چې دولت د سیلابونو دراوتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکو وای
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخونی سي او یای هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او زمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي ترڅو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نمکنم مردم مثلا دوچار مشکل زیات میشه.
د نننی داس مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو دراوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکندي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کیږي. خغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملي متر او د واورې کچه له 10 تر 500 سانتي متر اټکل سوي ده. له دې سره د افغانستان د طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو دراوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حالت د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. مونږ د ژمنی پلان لمخه هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کوم ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي خوراکي غیر خوراکي توکي نقد پیسې او نور لوازم مو ورلېګل دي.
خغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او وړ ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همدارس هر ولایت د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د خغلی تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو دراوتلو له امله 3 کسان مړه شوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو دراوتلو مخنیوي سوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په هم دې رپورت سره ورسېدلو 12:30 بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریوا ظاهر دروري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمنی ته ولاړ. د ارګ په یوې لمی کې راغلی چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی. د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتی کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو د دایمي استازي کې بیلی هاچسون ازادي رادیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي چې افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختریزې ډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 12 کلونو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کېږي نغدي جریمې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جک پوډي ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د حافظ او د حافظ سعید او دغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخستل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغه لرای ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ.
دوستانو خبرونه ملازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شي asatiradio.com مو د ویب پاڼه پاته ده. او سم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلامونه می ومني بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ته خرق لاس ز وګم جبر خيله ما او ما سره مي يوا اغلي ميل مناس پيسل زازي د خزو د حقونو فعاله هم شته د اغلي زازي خبرونه ته خرق لاس
ز خپلم په نوبت سره د تاسو تاریخ نه ټولو هیوادوالو ته چې هغه په لرو سیمو کې دي سلامونه وړاندې کوم خو ته دی وکړي چې ټول په یو سولي زفسا کې ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه. رب شو ستاسو شخصي ژوندانه ته کته سی خپل په سر کې سپیشل زازي اوریدونکو ته لګور و پیژنې.
مننه ډیر زیاته. د مانو سپیشل د تخلص زازي کوم او د پکتیا ولایت وسیدن کنا خو د پکتیا ولایت نه ما او متولد تولد می په کابل کې شوه د خپل زده کړې می په کابل کې شروع کړې او پای ته رسولې دي او خپل د لسانس دوره می هم په کابل کې پای ته رسولې ده او ما زیات فعالیتونه ځکه د طالبانو وښنه کله چې مونږ ولیدل چې د خزو د لپاره محدودیتونه زیات دي ما په خپل کور کې د خزو د لپاره کورسونه د زده کړې کورسونه د آموزشي کورسونه لرل او ما په کور کې فعالیت کول او ما د طالبانو د دورې نه خپل فعالیتونه شروع کړی او د خزو د لپاره ما خدمات وړاندې کړی.
بله ډیر ښه. مهرباني وکړئ اغلی زازي لومړنی اوریدونکو تاسو نه پښتنه وکړه چې تاسو ملاتړ په دغلار کې څوک او دویم اوریدونکو بیا دوه پښتنه مطرح کړلې. یو ستاسو د تعلیم د کچې او بل یې د امن خونو په اړه باندې ستاسو ان شخصي نظر غوښته.
د ورور نډیر زیاته مننه کوم. د ما تحصیل په بخش کې د ما ډیره تشویق کوون کې مشوقه زما مور و ځکه دوی ټول ته معلومه ده چې د پکتیا ولایت واقع د ستونزو سره مخامخ ته خصوصا د خزو تحصیل په بخش کې دوی منفي نظر لري. زما په مقابل کې مې ورونو یا پلار یا نورو منفي نظر لرلو خو مګر زما زیات زیات مصر زیار وستلې مور می پدې ارسه کې ما سره زیار وستلې او د شاکر ورور پښتنې ته به وایو چې تعلیم تر لسانس کچا پوری کړې ده او اوس هم زه درس وایم کوشش کوم چې خپل ماستری واخلم او د امن خونو په اړه مونږ هم د دولت سره په تماس کې خصوصا مونږ د خزو چارو وزارت په بخش کې د رئیس جمهور سره مونږ غونډه لرلې او مونږ دا مطرح کړل چې د خزو چارو وزارت واقعا د خزو لپاره خدمات نه دی کړی او د امن خونې چې دی هغه مر چې خلک د امن خونو په حساب بدبینه دي هغه مر هم بد وضعیت نشته لکه دوی وایي چې هلته بد اخلاقی ده یا نور فسق او فساد دي مګر دغه شیان په امن خونه کې نشته خو بیا هم مونږ غواړو چې امن خونه کوم موجود نه ویم دای چې امکان لري ځکه هغه خزي چې د کور نه موزي یا په کوم جرم باندې اخته شي هغه هیڅ کم نه اخلي یعنی دغه خزو ته باید مونږ امن خونه ولرو مګر په دې امن خونه په څنګه کې مونږ باید دوی ته تربیوي کورسونه یا موزیشي پروګرامونه ولرو چې کله یو خزه د امن کور نه وزي هغه باید اتمن یو کسب یو کار ولري چې هغه وکولای شي د فحشا طرف ته لاړ نه شي او خپل په خو ولاړوي او خپل ژوند مخکې بوزي
بله ډیر ښه بل اوریدونکو به راوخلو چې د څوک دی السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی نومره تو وایست
دا خیر کې شي جوړ سره د بارنګل جبر خیل منه اشاره کوي
مهرباني وکړئ جبر خیل سپ مهرباني
او په دې خو ګران فورته نیکی خیل او سلامونه وایم او تاسو نه نه دا خبره خبره چې تعلیم کی تعلیم تربیه دې چې خبره ډیره ما په خوا دې ضرورت لري څه په هغه څه د بلاني د څه د تعلیم او د کوم څور کې تعلیم یې هغه څور کې رار سره برابرې څنګه خصوصا زنانا خورګې د تعلیم د ډیر خیسار سره برابرې په نظر می پوری نه د کورنۍ نخوالې معیار سره خصوصي برابرې بچي ته هڅه ته تعلیم او تربیه مور فنا بکر اخر وخت ټول عمر ساره دې خانه کې تعلیم کړای او بچی ګون تعلیم او تیار سره تعلیم ته لږه تعلیم څنګه لپاره په تعلیم ډیر ضرورت دی چې حق لري مغره قزم حق لري کور لور اره ته د اجازه ورکړل شي تعلیم کې څنګه لپاره کو تعلیم ډیر ضرورت دی خو کې نه میرا هغه غوښتنه ده دا چې عامه په هوا کې خلکو ته د بل خصوص پاینده تا او دا ډیر لږه تعلیم تربیه پاغه کې ډیر هغه وکړي
ډیر زیات مننه ډیر کولای نظر مو بادام جبر خیل لته سن ډیر زیات مننه خام خبر اغلی سپیشل زازی د خزو د تعلیم لپاره عامه په هابي پروګرامونو کې هم ونده اخستی وي خو د اعتبار شو اوس به یو بل اوریدم کړه واخلو چې څوک ده السلام علیکم غږ دی اور ما پښتون سه په خیر راغلی وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکي
ما تشکر ډیر ښه موضوع دا دا خبر چې د انتقال کې مدني فعال او یا د انتقال کې فعالیت کې دا وجود دي چې موږ سم په افغانستان کې مصالحې او خرافات لري ورته چې هغه حقوق چې په تبعید ورکو او شته دي ورکو چې یو څه هم په دا کار سره چې تاسو باندې چې موږ موږ دې وديته دې ته د عظمت مبارزه په کار ده او دا سم په خرافات مبارزه کې هر خور دي شرطي چې په یو کار اسلامي
ستاسی پښتو سه ستاسی د ټلیفون کرخه خراب او ستاسی نظر مو وورید خو ککې د شیزې ته متغیر ورکې بیا اړیکه ونیسي او پښتنه مو بیا ځلې مطرح
کړئ اوس
صحیح شو مهرباني
سیم پښتنه دا ده کوم پالې چې دا کوي څومره د خپل د پالې ته سخره راځي دا یو او هغه شې چې د افغانستان په زندانونو کې شپتی ری په ناخوانه کې تر اوسه مو چې ما موږ درته وی په یو جرم نه په یو جرم دی ورسې دي دا هغه زندانو څخه خبر اخی او بل خبر ادا ده چې د پالیت چې تاسو دا کوي ځینې مدني په خلک د دې د پالیت څخه سوء استفاده کوي دا خو به تر اوسه د څه کوم مشکل سره نه یمسته
بله ډیر ښه پښتون سپ ډیر زیات مننه ډیر خلې نظر مو هم بو مهرباني وکي اغلې زازي
جبر خیل ورونه ډیر زیات مننه ډیر یو ښه نظر لرلو د خځو پاړه او د دوی تعلیم پاړه واقعا کدی موږ ټول ورونه په دې نظر به امکان لري چې موږ ټول نه ډیر یو ښه پیشرفت یا ترقی سره مخامخ شي پښتون ورور سوال دا و چې ان کوم فعالیت چې تاسو کوي څومره راځي موږ چې کوم فعالیت کوو سل پسلو راضی نه یو، یعنی موږ غواړو خپل فعالیتونه زیات کو، نه چې د کابل کې موږ فعالیتونه ولرو، غواړو چې په ولایتو کې موږ فعالیتونه ولرو، او هغه د وخت تحریک د تاریخ نه موږ غواړو د فعالیتونه وکړو چې موږ خدمات د ښځو لپاره دي، او هغه ښځې چې باندې دي یا په جرمونو باندې نیول شوي دي په دې باندې موږ هم کار کوو، او غواړو یو طرحه دولت ته وړاندې کوو، ځکه دلته زیات داسې جرمونه شته په دې باندې موږ بعضې تحقیقونه لرل چې ښځه او نارینه په یو جرم باندې نیول شوي دي، نارینه یا د واسطې د وجنه یا د هغه نه چې پیسې ورکړي دي، هر څه پروګرام چې جوړ کړی ده نارینه خوشی شوی ده، او ښځه تر اوسه په بند کې بندي ده، یعنی موږ کوشش کوو چې دغه مشکلات د ښځو حل کړو.
بله ډېر ښه. د دې بل پوښتنه هم وه چې د فعالیت په برخه کې وه چې هغه تاسې ځواب کړله، البته پخوانۍ مخکینۍ پوښتنه پاتې شوه، د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې تاسې چیرته ګډون کړی دی یا مو خپله پلا راچولی دی؟
ما پوهاوی د ښځو لپاره ما زیات پروګرامونو کې ګډون کړی، خصوصا په لرو ولسوالیو کې په خپل مرکز کې مې فعالیت کړی دی. مونږ ښځو ته زیاتره تعلیمي بخښونه او حقوقي بخښونه چې باید ښځې په خپل حقوق باندې پوه شي، د موسساتو د تاریخ نه یا بعضې نور پروګرامونه د مونږ خپل د نهادونو د تاریخ نه مونږ په لارې چولی دي، او ښځو ته مونږ عامه پوهاوی ورکړی دی.
بله ډېر ښه. ور په شوبل اوریدونکو ته دغه اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم، تاسو زماغه غوړی اړیکه یې نشته، بل اوریدونکو برا واخلو، بل اړیکه لرو. السلام علیکم. عرب شو خپل پښتنه ته عقلی اعزازي، د وخت تحریک غړي توپ تاسو لري، کده دغه وخت تحریک په اړه باندې لک معلومات راکې مونږ ته؟
مننه جبر خیل خور. وخت تحریک مونږه پلانډ وخت کې چې مونږ فعالیت شروع کړی، او د مونږه وزویت ډیر زیاته، ځکه خځه زیاته علاقه لري د تحریک سره. زمونږه تحریک داندې یا مخي امدادي چې مونږ وکولای شو هغه رسم رواجونه یا هغه ورفنانات چې په پښتنو ټولنه کې د افغانستان په هر نقطه کې چې د خځو د پاره دی، هغه غیر اسلامي رواجونه دي، لکه په بادو کې ورکول د خځو جبري وادونه، او د هغه پټیټسن کې د هغه وادول یا د میراث نه د هغه محرومي دل. مونږ غواړو خلکو ته دغه پوهاوی ورکو چې نه خځه هم د انسان ونت حق لري، او هغه حقونه چې مونږ ته اسلام راکړي دي باید هغه حقونه مونږ هغه خځو ته ورکړي شي. او بل پروګرام مونږ هغه پروګرام لرو، هغه خځه چې په تاریخ کې واقعا مبارزه کړي او د یاد تلی، مونږ غواړو چې هغه د پاره سیمینارونه ولرو، او د هغه په باره کې کتابونه ولرو، مقالې ولرو، او خلکو ته مونږ هغه بیرته راژوندۍ کړو. یعنی مونږ دغه سي فعال خځې لرلې، او هم چنان په وسارسه کې چې مونږ فعال خځې لرو، او څوک دومره توجه نه کوي د خځو بخښ ته، مونږ غواړو دغه تاریخ د دوی بیرته راژوندۍ کړو، او خلکو ته مونږ وخی چې مونږ په افغانستان کې نه تنها چې مونږ یو د اورفانانات نه ډک ټولنه ده، مونږ مبارزې خویان دشته وي، او همیشه په تاریخ کې مبارزه کړې ده، او خلکو ته خدمات اجرا کړي.
ام بل ډیر ښه. او تاسو ونه ویل چې د دغه تحریک غړي توپ څه ډول خځې تر لاسه کولای شي؟
دغه تحریک دا نه ده چې موږ صرف هغه ښځې چې د سواد کچه لوړه وي یا با سواد وي موږ په دې تحریک کې ونیسو. په دې تحریک کې د موږ هر خور که هغه سواد ولري، که وینه لري، چې علاقه مند وي، کوي شي موږ سره همکاري وکړي او عضویت ولري.
بله.
وعلیکم السلام. عبدالله کندهار خبر کوم.
عبدالله کندهار په خیر راغلی.
خیر خیر. د
مخکښ ښځې خبرونه ده، مهرباني وکړئ.
نظر خو متعدی چې تعلیم خو ډېر هر مسلمان لپاره، خو اولنۍ شرط یې دا دی چې اسلامي تعلیم وي، او بیا د دا خور په مدا پوښتنه ده چې مور و پلار چا سره ناراضه وي او هغه پر خپل سر باندې کار کوي، نو د دغې جواب غواړم چې دغه نور زده چې دا
موږ په دغو موضوعاتو نه غږېږو. غواړو چې د اغلې سپېڅلې ځاځۍ په ژوندانه کارونو او فعالیتونو باندې خبرې وکړو. یو بل اوریدونکو لرو چې د سکایپ لارې موږ سره اړیکه ټینګه کړې ده، د بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم وکم تاسو وغلی سپیشل سایو السلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکي نو مراته وایست.
او مننه هيله احمد زی، مله پاکستانه مې اړیکه نیولې ده.
هيله احمد زی، مهرباني وکي. اغلی احمد زی،
او نن کوم اول د زری رادیو نه مننه کوم چې موږ ته دومره خاصته پروګرامونه نه مخکې خزي.
مهرباني
زموږ پښتنو ژوند کې باور نو چې موږ کله داسې په اور خو خبره او او پختنه مې دا کوله سپیشلی سای بنای چې کلټر د امن د خونو یعنی امن د کور خلک کنه
اها
نو څنګه کور کې چې دوی کله خځه وساتي کنه او بیا د امن د کور نو ځلته ډېر مشکلات سره مخ نه نو دا غزي مواري سوق په غاړه باندې اخلي کله چې دا خځه لار شي ان دا غوي نرم از دی او کاروبار هم شروع کړي د دې ځکه امن کور کې بیا ملته ورته هغه رشته داران ستونزې دغه جوړوي دغه اختیار او دغه مواري بیا د چا په غاړه ده او بله پوښتنه کوم واک تحریک خبره دې وکړل خیر دی دا زما خبرې روانې دي سو میرمن سره چې زم دې کې شامل شم څنګه فیسبوک د لارې نه څنګه موږ ورسره مرسته کولای شو یعنی چې کوي ورسره څنګه مرسته کولای شي
سمد تاسو ته به د فیسبوک پانی یا هم د ویب سایت ادرس دا وي تاسو نه ډیره زیاته مننه احمد زی اغلیزه زی رب شو د هلی احمد زی لمړنۍ پښتنې ته چې وایي د امن خونو نه چې کله خځه فارغیږي یعنی خلاصیږي کله چې هغه خو چې څوک قضیه ولري قضیه چې کله ختم شي بیا نو د امن خونو نه باید ووزي چې محکمه کې قضیه ختم شي او دوسیه حبس شي نو دوی باید ووزي دوی په دغه حالات کې دوی د مسولیت څوک اخلي تاسو په دې اړه معلومات لرئ
احمد زی خور نه ډیره زیاته مننه د مونږه په همدې اساسي مشکل امدا ده کله چې وخځه د امن خونې نووزی نو دا باید چیرته لړ شي او دا خو یو واضح خبره ده چې کله یو وخځه د موږ په ټولنه کې دولت مراجعه وکي هغه خزانه پلار اخلي او نه ورور اخلي او نه خوان او دا خزه په همدي شکل پاتې کیږي موږ زیات زه خپل یو مدني فعال یم یعنی په دولت کې زه دومره اغنه لرم چې زه هم تام د دوی مسولیت په اړه کې زه دوی ته وغږیږم خو زه چې کوم فعالیت کوم او موږ په همدي باندې لګیږي چې کله امن کور نه خځي وزي مونږ هم دولت سره په دې طرح باندې کار کوي چې کله دوی وزي باید دوی څه وکي یعنی زه خپل یو څو وخت مخکې ما سره یو جلی و د امن کور نه راوتلې و ډیزاینر له ما تقریبا یو نیم کال په خپل کور کې ځان سره وساتله او ما سره وسیدله بیا ورسته ما کوشش وکړ چې د غیر روابط ورونو سره سم کما او ورونو ته ما زنګ وهل او بیا مونږ وکولای شو چې هغه خپل کورنۍ ته تسلیم کو او اساسي مشکل د امن کور هم دا ده چې یو خو دوی ته غد کسب یا د کومه بودیجه چې دوی ته مؤسسات ورکوي اساسي شای چې دا باید خزو ته د خیاطی بخش یا اشپزی بخش یا د سواد بخش کې دوی ته زده کړی ورکړي دا زده کړی تر اوسه پوری نه دی ورکړ شوی او خزې په یو ماحول کې ساتل شوی د لکه د بندي په شکل باندې او دوی ته کوم کار یا کسب نه خی صرف هم غمر ماتلوي چې دوی دوسیه څه وخلاصي کله چې دوسیه خلاص شي او دوی به سرنوشت پاتې کیږي یعنی دا اساسي شای چې باید دولت دې ته توجه کی او کله چې خزه د امن خونې نووزی ایت زاین لري چې هغه چیرته لاړ شي دا خو ځی خبره د کله یو خزه راشي او نه سواد ولري او نه د لری زاین راغلی بیا ته بلدم نیوی ضرور دا دی یو غلط کار طرف ته زی نو مونږه دولت سره په دې باندې کار کوو او چې کله مونږ په دوی سره پاغه ورسیدل بیا به مونږه حتمان د خپل خويندو یا ورونو پاغه کې جریان کې واچو چې مونږ دغه خبره سره په دې موافقه باندې ورسیدل او بل خبره دوی چې دوی غواړي د واک تحریک د کابل څنګه سره شمولیت واخلي مونږ د واک تحریک څنګه په پیښور کې مشته ده چې مشري د هنا خور سره ده او په هغه کې وزیرستان کې دوی فعالیت لري چې هغه سره سنه اجازه ده وړانګه ده د ټول دي دوی کوي شي د پاکستان بخش سره د مونږه شمولیت یا وزویت واخلي بیا هم که دوی چیرته علاقه مند وي چې دوی وایي چې نه مونږه د کابل څنګه سره ځکه مونږه په هر ځای کې مونږ خپل نمائندګی لرو لکه په امریکا کې لرو کانادا کې لرو چین کې لرو هلته تکړه مېرمن شته چې مونږ سره فعالیت لري او دوی کوي شي چې د پیښو څنګه سره د خپل وزویت واخلي او ولته فعالیت وکړي دغه سره
بله ډیرخه یو بل اوریدونکو بر واخلو چې د څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم تاسو د امرمنیا ته سلامونه وه عبدالحی محمدی عمل کندهار او د تخوزان
محمدی صاحب د کندهار نه په خیر راغلی مهرباني وکړئ موږ سره اغلی سپیشلی زازه خبرونه کې میل منه ده تاسو کولی شئ خپل پوښتنی ورنه مطرح کړئ
زازه خوته دا وام کته چې شاد فزو حقوق غواړي یا د فزو حقوق پر مخ بیا ما د طرف ورته د کانادا او امریکا او قرضه موږ غوښنو راځي څنګه ما یو غوښنو ورته که بازار څه سره وایي که په تعلیم سره وایي په کاروبار سره وایي دا یو خبر زما دا ورته ایجاب کی درا وول دی ان شاء الله را کار پر مخ ته تاسو ایجاب دی کی بل امن خون نه خورځان دا پر څک سره دا من نه خزانه ته دوه نن له روزه له دا کار نه کی ساده چې خو به سره نه امن خون ته دوه دور
ډیر زیات مننه محمدی صاحب، ښه خبره مو وکړله. د ساتر او حجاب ټول طرفدار دي، یعنی هغه ازادي په افغانستان کې پایدار او راتلونکی نه دی چې هغه د اسلامي شریعت نه خلاف. یو بل اوریدونکی بر واخلو رب شو اغلی زازی خپل پښتون ته، کله چې تاسو د سیاست د ګر تر اوته د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کنه؟
مننه خوري، کله چې زه د سیاست د ګر تر اوته لمه ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې مونږ چې هر څومره وای بیا هم پښتانه مخالفت کوي، او زه ډیره سخته د مخالفتونو سره مخامخ شوم، خصوصا د خپل کورنۍ د تاریخ نه، د ورونو او د خواند یا د نورو د خوانه نو هغه زیات کوشش وکړو چې زما دغه کوم مبارزه چې زه کوم د دې مبارزې مخه ونیسي. خو ما د هغو ته په اسلامي یا په هغه اسلامي ځوابونو باندې ما دوی په دې قانع کړل چې باید زه په ټولنه کې فعالیت ولرم او کار وکړم، او د ما کار نه تنها چې د ما د پاره فایده یا ګټه ولري، باید د ما کار او فعالیت د یو څو نورو ښځو لپاره هم فایده او ګټه ولري، او ښځې په دې آګاه شي چې یعنی ښځه یوه مور ده، یوه خور ده، او ښځه کوی شي چې ښځه یو کورنۍ اداره کوی شي، ښځه یوه ټولنه هم اداره کوی شي. یعنی موږ باید په دې پوه شو، ځکه زموږ ټولنه د ښځې په باره کې دا نظر لري وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور. نو دا یو غلط نظر ده. موږ ډېرې تکړه ښځې لکه د تاریخ نه موږ فکر وکړو، لکه نازوانه موږ را ډیره و تکړه خزه د اسلام د تاریخ نه فکر وکړو، د مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور و خزه و، یعنی اولینا معلمه و عائشه رضی الله تعالی عنها چې د ذکر خلکو ته ورکولې، یعنی خزه کوي شي لکه یو نارینه په شان کار وکي او فعالیت ولري.
بله بالکل. اور په شو یو بل اوریدونکو به راوخلو چې د څوک دی.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، ستاسو نوم څه دی؟
فضل واحد من کونړ ولایت.
فضل واحد د کونړ ولایت څخه مهرباني وکړئ.
نو څور څخه مزه زختره د خپل کابل کې وستې ده لپاره د خپل په حق لري چې کارونه کړی دي کنه دي کړی.
ستاسو سوال د سی پور نه وو، یعنی هدف مڅ دی چې د خپل په برخه کې کار کړی کنه دي.
یان د خځو په باخه کې پکتیا ولایت کې کوم کارونه کړی دي، یعنی د ښځو کابل کې وشي.
ها ډیر 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 زیات مننه. ډیر په ځای پښتنه مو وکړه. مهرباني وکړي اغلی زازای کته چې د خپل فعالیتونه راته وایي چې تاسو فعالیتونه په پکتیا کې هم کړی دي که څنګه؟
ا ما زیات فعالیتونه په کابل کې د لری ولسوالۍ کې وو، اوس فعلاً یو زغړم یو ټولنه ولرم پکتیا کې، او په دې باندې کار کوم، او غړم په پکتیا ولایت کې. بعضی مارکیټونه د خزو د پاره ځکه مونږ دلته په مرکز کې خبرې کړې دي، سوداګریز مارکیټونه، یعنی خزي وکولای شي چې الته خپل محصولات یا لاسي صنایع راوړي او الته خرڅ کړي شي. ز په دې باندې کار کوم، بل بعضی مؤسسات سره ز ګیدلې مغوړم د پکتیا او د خوست لپاره. هغه مکتبونه چې ابتدایي د جنکیانو پولیسې باندې تبدیل کو، او زیاتره ز کوشش کوم چې نور از ما فعالیتونه زیاتره په پکتیا کې وي، ځکه ز یو څو وخت مخکیم پکتیا ته لاړلم او بعضی مشرانو سره ما وکتل او د اغوستونځ ما را واخیستل، او دلته په مرکز کې بیا ز د هغو نه دونو سره چې دغه ستونزو مسولیت لرلو هغه سره مونږ وغږیدل، او خدای مهربان ده چې ډیر زر تر زر مونږ د پکتیا د رادیو نه یا د پکتیا د تلویزیون نه به دوی د مونږ د ما आवाज واوري، او زه به عمل فعالیت لرم او د دوی سره به کار کوم.
اور به شو یو بل اوریدونکو ته د براوخلو چې څوک دی. اغلی زازی، په افغاني ټولنه کې اکثره خزي د کورنۍ په خاص توګه د پلار او ورونو ملاتړ لزانه سره نه لري، خو دوی به غواړي چې تعلیم او تحصیل وکړي، او ستاسو په نظر باندې دا ډول خزي به په خپل مبارزه کې بریالي وي او کڅنګه؟ ځکه چې افغانستان یو نارواک ټولنه ده، او په دغه ټولنه کې د نارینه خپلوانو ملاتړ دی وي خزي د لپاره په پرمختګ کې حتمی خبره ده.
د ما اول خواهش خود ورونو او د پلارونو نه داده چې باید د خپل نونو نه یا د خپل خویندو نه ملاتړ وکي، او خپل خویندو سره مرسته وکي چې دوی هغه تعلیم حق چې مونږ ته د اسلام مقدس دین را کړی دی، یعنی ښځه او نر کوي شي چې تعلیم وکي، په دوی باندې تعلیم وکي. بیا هم که د مونږ خویندې د غستونزو سره مخامخ کیږي، هر خور باندې دا لازمه ده چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هغه اسلامي حقونه لاسته راوړي چې اولې اولین حق د دوی په اسلام کې د تعلیم زده کړې دي، ځکه چې یو خزه یو خور یا یو مېرمن تعلیم و نه لري، هغه ک دینی زده کړې وي او یا دنیوي زده کړې وي، نو هغه په خپل حق او حقوق باندې نه پويږي. او یو خزه چې درس او تعلیم په غاڼه باندې سمبال نه وي، هغه نشي کولای چې یو خماشوم تربیه کی یا یو خه کورنۍ تشکیل کی. نو د ماده خويندونه د خواهش ده، خصوصا د ماینډونه، چې باید خپل نونو سره تر اخرین اندازه پورې همکاري وکړي او کوشش وکړي چې په خپل نونو باندې هغه څه چې خپل زوی ته دوی د درس او تعلیم زمينه برابر وي او کوشش کوي چې زده کړی وکړي، باید دوی نونه هم په دې شان باندې زده کړی او تعلیم وکړي او خپل لورګان دې ته واڅوي چې مکتبونو ته لاړ شي، مدرسو ته لاړ شي او خپل تعلیم وکړي.
هم بل ډیر ښه، یعنی ستاسو په نظر باندې هم د پلار او رونو ملاتړ دی وی خځه لپاره یو ضروری خبره ده.
بله بله، ځکه دا یو ټولنه ده چې یو خځه همیشه یو نارینه ته ضرورت لري، ځکه موږ داسې ټولنه کې ژوند نشو کولای چې بدون د نارینه نه ژوند وکړو. دا اړینه خبره ده چې باید ورونه او پلارونه یا خواندان د خپل خځو سره خويندو سره باید همکار ووسی.
وربشو یو بل اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام حجان، تاسو ته او درنې ملمنې ته بشمول ټول کډر مونږ او ریډن کول به د رادیو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟
ډیره مننه، بخت الله بازار در سره یم، له متخلو نه د خوست ولایت نه.
اها، بخت الله له خوست ولایت نه میره بنی وکي.
ډیره مننه درنې ملمنې نه، دا پښتنه لرم چې د دې غي چې دای کوم پر مسته کړای وکم دا ستایلو وړ دی. آیا د دې تر شا سفل صبر کوم رزونه دي او نور خويندو ته پیغام لري کنه؟ نو که بده اړه لګ نور خويندو ته داسې د پوهاوی په څیر کنه چې وړاندې کی خبري وکي نو دا بډې راخوي که څنګه؟
ډیره ښه خبره ده، ډیره زیاته مننه، مهرباني وکي اغلی ازازه.
مختلا ورور نه ډیره زیاته مننه، د ما د مبارزې تر شا د کوم خاص راز نشته، د ما خاص راز دا ده چې زه د خپل وطن او د خپل ټولنې سره مینه ده، او خصوصا د خپل خزو سره چې د مونږ خزه د هغه اسلامي حقوقونه هم لري ساتل شوی دي او دوی خپل حقونه نه دی ورکړ شوی، او هغه مشکلات چې ما په خپل ژوند کې تیر کړی دي، نو زه دې ته اڅول شوی یم چې زه د خزو په حقوقو باندې مبارزه وکم، او ترڅو چې د ما توانایي وي، څومره چې د ما وسه کېږي، د دوی ته خپل حقوق وخایم او دوی سره همیشه همکار اوسم. ما د نور خويندونه هم د خواهش دی چې مبارزه همیشه یو فرد شروع کوي، او دا مبارزه که د انسان مبارزه بر حق وي او د ټولنې مخالفه نه وي یا د موږ د اسلام مخالفه نه وي، دا مبارزه پیاوړې کیږي او یو لوی قدرت باندې بدلیږي. نو د ما د خويندونه دا خواهش دی چې دوی باید مبارزه وکړي، او که خپل په دوی په لار په بلار باندې نه پیږي، کوي شي د مونږ هغه خويند چې په مبارزه کې لګیا دي، هغه سره همکاري وکي او د هغونو ملاتړ وکي ترڅو دوی خپل اهداف او خپل حقوق ته ورسیږي.
اغلی زاسي موږ درې دقیقې وخت لالرو، او ستاسو پیغام به هغه خويند ته وورو چې هغه په کور دننه نه دي او نشي کولای چې تعلیم ته تحصیل ته لاسرسي پیدا کړي، او یا هم کولای شي نو ډیر په کمه کچه باندې کولای شي. ستاسو هغه خويندو ته څه پیغام دی، او په ټوله کې کورنۍ ته مو څه ویل غواړئ؟ کورنۍ ته
د ما خويندو ته دا پیغام دی چې هغه لاسرسي نه لري درس او تعلیم ته، یعنی دوی کوي شي هیڅ امکان نه لري که موږ مکتب ته لاسرسي ونه لرو، د موږ کورونو څنګه کې نږدې مدرسې شته دي، زنانه مدرسې شته دي، یعنی دوی کوي شي چې مدرسو ته لاړ شي او درس او تعلیم وکړي. درس او تعلیم دا نه ده چې صرف موږ مکتب ته لاړ شو، موږ کوي شو د مدرسو تاریخ نه، د مکتبونو د تاریخ نه لاړ شو او درس وایو. او کورنۍ ته د ما خاص پیغام دا ده چې باید هغه مره چې دوی د زوی په ساکي کوشش او توجه کوي، او هغه باندې زحمت او باسي مصارف کوي، هتي اقل په لور باندې کدي هغه 50% هم دوی مصارف وکي، نو اتمن د دوی لور با تعلیم جلی راځي، او نه تنها چې د دوی فامیل د سره اسوده کیږي، د هغه د خاوند فامیل هغه وخت چې دا مور کیږي او اولاد دنیا ته راوړي، د یو باسواد مور اولاد او د یو مور چې درس او تعلیم نه لري پات شي، وی ډیر زیات تفاوت په منځ کې وی. یعنی د ما خواهش د ټولو ورونو نه داده چې د خزو د تعلیم پرسه کې زیات کوشش وکړي، نو زیاتره باید توجه وشي خزو ته او په دوی باندې تعلیم وشي، او دوی ته زده کړي کاغذ مدرسه وی ک دینی زده کړي او ک دنیوي زده کړي، باید دوی حتما د زده کړي وکړي.
امبل ډیر ښه، درنو دوستانو، داوا د مخکخي خزي خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تربیه او بل خبرونه الله مو مالشه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.